ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په کابل کې د پرونیو راکټي بریدونو په نتیجه کې د دولتي کسانو په شمول درې تنه وژل شوي او شپاړس تنه نور ټپیان دي. پرون د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101 کلیزې د مراسمو سره په یو وخت کابل ښار باندې څه باندې 14 راکټونه ووریدل چې اکثرې په استوګنو سیمو کې لګېدلې. دا مو د سر موضوع ده. دا هم اوري چې د طالبانو لخوا په مرکچي پلاوي کې د راپورونو په اساس د ملا شیرین نورزی په نوم یو کس شامل شوی. ملا شیرین نورزی د طالبانو نومول شوی والی و د کندهار لپاره، هغه وخت چې د کندهار پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق اڅکزی ترور کېده. جنرال عبدالرزاق اڅکزی د 2013 کال په اکتوبر کې د طالبانو د یو نفوذي کس لخوا وژل شوی او اوس راپورونه دي چې ملا شیرین نورزی د هغه د قتل تراو. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې پیل په خبرونو کوو. مهم خبرونو سرټکی: امریکا به هغه سیاسي توافق ته ژمن پاتې شي چې په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. دا خبره د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوو دولتي کارکوونکو په ګډون درې کسان په کابل کې په راکټي حمله کې وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په مناسب وخت کې به له روسیې سره مذاکرات وکړي. پوره خبرونه: امریکا به هغه سیاسي توافق ته ژمن پاتې شي چې په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او تضمین کړي چې له افغانستانه به امریکا او متحدانو ته هیڅ ډول تهدید نه پیښیږي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کړې ده. په کابل کې د امریکا د سفارت د پرونی خبر پاڼې له مخې پومپیو د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101 کلیزې په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې د خپلواک یو موټی جمهوري او پر ځان بسیا افغانستان لپاره پر ګډه همکاري ټینګار کړی دی. امریکا او طالبانو د فبروري میاشتې په 9 نیټه په قطر کې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوو دولتي کارکوونکو په ګډون درې کسان په کابل کې په راکټي حمله کې ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته وویل پرونی راکټونه له دوو موټرو پر کورونو ویشتل شوي. د کوچنیانو او دوو دولتي کارکوونکو په ګډون د 14 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړ خو د دولتي کارکوونکو هویت یې څرګند نه کړ. دا راکټي حملې په داسې حال کې وشوې چې په کابل کې د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101 کلیزې جشن جوړ شوی و. د داعش ډلې له خراسان څانګې سره اړوندو سخت دریځو د دغو راکټونو د ویشتلو مسؤلیت ومانه. د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101 کلیزې په مناسبت پرون په کابل کې په دارلمان ماڼۍ کې مراسم جوړ شول. په پرونیو مراسمو کې چې ماښام پیل شوی و د افغانستان درې رنګه بیرغ پورته کړی شو. همدار سندرې وغږول شوې. ښځینه او نارینه موډلانو بیلابیل کالي نندارې ته وړاندې کړل او فرهنګیانو هم ویناوې وکړې. اخوا خبریالانو د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې د ډزو او راکټونو د غږونو خبر ورکړ. خو د کورنیو چارو وزارت وویل د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت په مراسمو کې اورلوبې وشوې. همدارز د دې ورځې په مناسبت د دوبۍ ښار برج خلیفه د افغانستان د بیرغ په رنګونو ووډل شو. په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د سفارت فرهنګي اتشا صدیق امرخیل پرون ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
ساعت 8:45
وخت دوبای بلندترین او خلیفہ مخیل وی پر 2:30 دقیقو د نړۍ تر ټولو لوړ ودانی برج خلیفہ د افغانستان په بیرغ رڼا شو. لغه رئیس شامان الله خان په 1299 کال کې له برتانیې څخه د افغانستان خپلواکي برته اعلان کړه. د افغانستان خپلواکي ورځ لمانځل کیږي. تاسو ازادي راډیو ته وغوښتل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په مناسب وخت کې به له روسیې سره مذاکرات وکړي. د روسیې او ښاغلي ټرمپ مذاکرات د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر وړاندې تر اعتراضونو وروسته کیږي. ښاغلي ټرمپ پرون وویل د بیلاروس اعتراضونه تر ډیره سوله ییز ښکاري. د زیاته کړه داسې نه ښکاري چې په بیلاروس کې ډیره ډیموکراسي وي. اعتراض کوونکي د اګست د 9 په انتخاباتو کې لوکاشینکا د ولسمشر په توګه د منلو وړ نه ګڼي ځکه په باور یې دا انتخابات له درغلیو ډک وو. ښاغلي ټرمپ د دې په اړه چې څه وخت به له موسکو سره خبرې کوي څه نه دي ویلي. د زیاته کړه چې له نورو خلکو سره به هم خبرې وکړي. او ټاکل شوې ده چې رونالد کومن د بارسلونا د فوټبال ټیم نوې روزونکی شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د بارسلونا کلب رئیس جوزیپ ماریا بارتامو پرون له بارسا ټلویزیون سره په خبرو کې دغه موضوع تایید کړه. ماریا بارتامو زیاته کړه که تغییر رانه شي کومن به د بارسلونا نوې روزونکی وي. څلور ورځې مخکې له دې اعلان د اروپا اتلانو د اخیری لیګ په څلورم پړاو کې بارسلونا د بایرن مونیخ په وړاندې په 2-2 بایلله. و 50 کلن کومن له 2013 کال رئیس د هالند فوټبال ټیم روزون کړي دی. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او دا خبرونه هلته ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې پرون په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101 کلیزې په مناسبت جشنونه جوړ شوي، خو ورسره په کابل ښار باندې راکټونه لګیدلي دي چې د دغو بریدونو له امله ځینو خلکو ته تلفات اوښتي. د تلفاتو تازه جزئیات د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان داسې بیانوي:
په خواشنۍ سره د دې بریدونو له امله عدد دولتي کارکوونکو په ګډون درې تنه شهیدان شوي او د شپږو ملکي وګړو په شمول 14 تنه ټپیان دي.
د راپورونو په اساس طالبانو د کندهار د پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د وژلو د طرح جوړونکي ملا شیرین نورزی د بین الافغاني خبرو د مرکچی پلاوی په نوملړ کې شامل کړی دی. د طالبانو ویاند زبیولا مجاهد دا خبره نه رد او نه تاییدوي، خو وایي چې خبرې اترې د هغو ترمنځ کیږي چې په جنگ کې وي.
و مذاکرات هم در میان کسای میشه که درگیری کردن و مخالفت ها داشتن، مذاکرات هم میان آنها میشه. کسی که جنگ نکرده او طرف واقعی نیست.
به همخره غلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي په کابل ښار باندې د پرونیو بریدونو تلفات زیات شوی دي. پرون په کابل ښار باندې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 101 کلیزې پر مهال د جشنونو سره په یو وخت لسو زیات راکټونه لګیدلی دي. په دغو بریدونو کې د تازه جزئیاتو له مخې درې کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. ملالۍ بشیر په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته چارواکو په وینا پر کابل د سه‌شنبې د ورځې په راکټي حملو کې د دولتي کسانو په ګډون ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د سه‌شنبې په ماښام د اګست په 13 نیټه ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
یا توغندې د کابل ښار په مختلفو نواحي له دوه واسطو څخه توغول شوي او د کابل ښار د لومړۍ دوهمې اتومې او شپړسمې نایو په اړوندو پرتو سیمو کې پر مسکوني کورونو لګیدلی دي. په خواشنۍ سره د دې بریدونو له امله د دوه دولتي کارکوونکو په ګډون درې تنه شهیدان شوي او د شپږو ملکي وګړو په شمول 14 تنه ټپیان دي، چې څلور ماشومان او یوه ښځه هم پکې شامل دي.
څه هم ښاغلی آریان په دې پیښه کې د دوو دولتي کسانو د وژل کېدو خبره کړې، خو دا یې تایید نه کړه چې آیا دا کسان د جمهوري ریاست کارکوونکي وو که د کومې بلې دولتي ادارې. فرانسې خبري اژانس د دوو چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي یاد سوي راپور ورکړی چې په ټپیانو کې د ولسمشر محمد اشرف غني د تشریفاتي ګارد شپږ غړي شامل دي. د سه شنبې په ورځ د اګست په 13 نیټه په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101 کلیزې په مناسبت پر مراسمو د توغندیو بریدونه وسول. طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي او ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان معرفي کوي رسنیو ته ویلي چې په دې اړه معلومات نه لري. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د سایټ انټلیجنس ګروپ په نوم یوې پاڼې چې د داعش په ګډون د سختریزو ډلو آنلاین فعالیتونه څاري له قوله لیکلي چې داعش ډلې په یوه پیغام کې پر کابل د توغندیو د برید مسؤلیت منلی دی. د معلوماتو له مخې د داعش ډلې خراسان څانګې ویلي چې د سه شنبې په ورځ یې پر ارګ ماڼۍ، سفارتونو او د افغان حکومت پر دفترونو 14 راکټونه وویشتل. خو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پر بېلابېلو استوګنیزو سیمو څوارلس راکټونه ولګیدل. دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت ادارې وویل چې داعش ډلې د خراسان څانګې قاضي القضات عبدالله اورکزی په هدفي عملیاتو کې وژلی دی. د دې ادارې څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلی چې اورکزی شاوخوا دوې اونۍ مخکې د ننګرهار پر محبس حمله طراحي کړې وه. په هغه حمله کې لسو حمله کوونکو لاس درلود او پکښې 15 کسان وژل شول.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم راځو د طالبانو د مرکچی پلاوی د یو غړي په اړه راپور ته ځینو راپورونو کې ویل شوی دی چې طالبانو د کندهار د پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق اڅکزي د وژلو د طرحې جوړونکي ملا شیرین نورزای د مرکچی پلاوی په نوملړ کې شامل کړی دی. طالبانو دا خبره نه رد او نه تایید کړې ده، خو وایي چې خبرې اترې د هغو ترمنځ کېږي چې په جنگ کې وي. تر لنډې دمې وروسته راپور. طالبانو هغه راپورونه نه رد او نه هم تایید کړل چې ګوندې د دې ډلې د مرکچی پلاوی یو غړی د کندهار د پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق اڅکزي د وژلو د طرحې جوړونکی دی. په دې وروستیو کې انډیپندنت ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي ملا شیرین نورزی چې اوس د افغان حکومت له پلاوي سره د خبرو لپاره د طالبانو د مرکچی پلاوی غړی ټاکل شوی، د جنرال عبدالرزاق د وژلو اصلي طرح دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پرته له دې چې د خبر رد یا تایید کړي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا د حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد 19 کلنې جګړې ته اشاره وکړه او ویې ویل
و مذاکرات هم در میان کسای میجه کې در
مجاهد وای خبرې ترې د هغو ترمنځ کېږي چې په جنگ کې وي. له هغو سره د سولې خبراتورو ته اړتیا نشته چې جګړه کې ورسره ښکیل نه وي. باید وایم زموږ کسان چې په جګړه کې ښکیل وو اوس سوله کې هم برخه لري او ممکن هم دا کسان په جګړو او وژنو کې شامل وي.
میخواهن از راه سیاست پیش برن، هم مذاکرات آغاز کردن و شاید مجاهدین ما که درگیر جنگ بودن در مذاکرات سهم داشته باشند.
جنرال رازق د کندهار د امنیه یو نموته قومندانو چې د 2013 میلادي کال د اکتوبر په 13 د کندهار د والی په دفتر کې لیوي غونډې څخه دراوتلو پر مهال وژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي و چې نوموړی د دوی د یو نفوذي کس لخوا وژل شوی دی. بریدګر چې د راپورونو له مخې ګلبدین نومیده تازه د کندهار د والی په ساتونکو کې شامل شوی و. وروسته امریکایي چارواکو ویل د بریدګر اصلي نوم راز محمد و او پر جنرال رازق تر برید شپږ میاشتې مخکې په پاکستان کې د طالبانو لخوا روزل شوی و. په کوټه کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د جنرال عبدالرزاق د قتل پر مهال ملا شیرین نورزی د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی و. د طالبانو دې سرچینې چې د دې ډلې په استازیتوب یې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده او له همدې کبله یې خپل نوم یادول نه غوښتل، ازادي راډیو سره خبرو کې ملا شیرین نورزی د طالبانو یو مهم قومندان یاد کړ چې په وینا یې په 14 ولایتونو کې د طالبانو د استخباراتي فعالیتونو مشري کوي. د دې سرچینې په وینا ملا شیرین نورزی د طالبانو رامنځته کېدو راهیسې د دې ډلې د بنسټي ښودونکي او پخواني مشر ملا محمد عمر د ساتنې مسؤلیت پر غاړه درلود او د هغه د باور وړ یو کس و. د طالبانو په مرکچی پلاوی کې د ملا شیرین نورزی د شمولیت خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې افغان حکومت او طالبان د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت زیات نږدې شوي دي. طالبانو په وروستیو کې خپل مرکچی ټیم اعلان کړی چې پکې د ملا شیرین نورزی په شمول 4 نوي نمونه تر سترګو کیږي. په قطر کې د طالبانو یوې بلې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته پر ملا شیرین نورزی د جنرال عبدالرزاق په وژلو کې د لاس لرلو د تورونو په اړه وویل د بین الافغاني خبرو مسأله په یو حساس پړاو کې ده. نوموړي وویل د دا ډول مسئلو مطرح کول د خبرې اترې له خنډ سره مخ کولای شي. افغان حکومت د جنرال عبدالرزاق د قتل د څیړنې لپاره یو حقیقت موندونکی پلاوی ټاکلی و او ژمنه یې کړې وه چې عاملان به د قانون منګولو ته وسپاري، خو چارواکو تر اوسه په دې اړه چې د طالبانو په مرکچی پلاوی کې د جنرال عبدالرزاق په وژنه تورن څوک شامل وي څه نه دي ویلي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنوې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې اوري. ورزو د خپلواکۍ د بیا ګټلو د مراسمو راپور ته چې له خوست زموږ خبریال نجیب الله الوخیل را لیږلی دی. په خوست کې هم پرون د ګڼو نورو ولایتونو په څیر د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101 کلیزه ونمانځل شوه.
د خوست یو شمیر قومي مخاورو، رون اندو او خزینه مدني فعالانو په دې ولایت کې د خپلواکۍ د 101 کلیزې د لمانځنې په مراسمو کې وویل د دوی پلرونو خپل هیواد خپلواکي وګټله، خو د اوسني او راتلونکو نسلونو وجیبه جوړیږي چې په ګډه په دې هیواد کې د امن، آبادۍ او پرمختګ لپاره کار وکړي. دوی زیاتوي د هیواد له ازادۍ یو د پاسه سل کاله تیر شول، خو لا هم د دې هیواد خلک له سولې ژوند او نسبي اقتصاد څخه بې برخې دي. قومي مشر رحیم ګل ازادۍ راډیو ته وویل
پلرونو کومو قرباني ورکړې دي، وطن یې آزاد کړی ده، خو بیا موږ خپل وطن ته کار نه ده کړی، همداسې مو پرېښولی دی. اوس موږ په وطن کې د وچې ډوډۍ خلک بارمون دي، موږ تعلیم ونه کړو، ملک ته متوجه ونه کړه، دا خپل او ملک مدا سیړنګ وړو چې پرېخو. اوس موږ غوړو چې پرتون کې ډېر کوشش وکړو چې دا ملک نور جوړ شي، د دې بدبختیو نه وځي، په افغانستان کې امن راشي، سوله راشي.
قاضي احمد ببرکزی د غازی ببرکخان زدران مسعی دی د ویل
نو دغه قومونه او دغه ولسونه و چې د غازی ببرکخان ملای کلکه مضبوطه تړلې وه، دغه لوی جبهه، دغه لوی کاروان په یو منظم چوکاټ باندې په ازادۍ تبدیل شو او د ولسونو مینه او محبت و چې نن الحمدلله موږ د ازادۍ د استقلال دا بیرغ په هر ولایت کې جګو.
په خوست کې د افغانستان د ازادۍ د 101 کلیزې د لمانځنو په مراسمو کې د نارینه او په خوا کې لسګونو ښځو او نجونو هم برخه اخیستې وه. دو تنو خزینه مدني فعالانو محبوبه سعادت او سیما بریمنول
مخکې هم خیانت د خپلواکۍ کې خپله برخه درلودله او په خپلواکۍ کې مهم رول لوبول دی. نو دوی کوشش کوي چې د علم یا د قلم د لارې نه مشه د پاره خپل د هیواد خپلواکۍ حفظ کې وایساتي.
نن چې دې ته موږ راغلي خپلواک یو، آزاد یو، نو موږ ډېر احساسات پرېدلې دي. د ټول شریف اولس، با عزت اولس او شهامت اولس ته د ازادي مبارک وي.
د نعمت الله کریمی او محمد نبی په نومونو دوه تنه مدني فعالان وایي د دا ډول مانځلو یو ښه اغېزه ده چې نوي نسل ته هیواد سره د مینې روحیه ورکوي.
د خوښۍ احساس کوو ځکه دا د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده. موږ ته لازمه ده چې په پوره جوش او ولولو سره په دې کې ګډون وکړو.
د دغه ورځې یوه ګټه خو دغه ده چې زموږ وړ نسل ته یوه ملي روحیه ورکوي. دوی چې کله دغه سردونه او دغه موسیقۍ د هیواد ملي ترانې دغه چې کله دوی اوري، د دوی په ذهن کې یو ډول ملي روحیه پیدا کیږي.
په غونډه کې خوست والی محمد صدیق پتمن د افغانستان د خپلواکۍ تاریخي شالید ته په کتو وویل تاریخ نه بدلیږي. د لوی پکتیا خلکو چې د خپلواکۍ په جګړه کې برطانوي هند متارکې ته اړ کړ. د خوست والی په وینا آزادي په توره ګټل کیږي، خو په پوهه او تدبیر ساتل کیږي. نو اوس د دې وخت دی چې د زده کړو له لارې افغانان ګټلې آزادي سمبال کړي، اقتصادي ځان بسیاینې ته ورسیږي او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولای دی. اوس هم اجمل اند د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
ملټری ټایم د افغانستان د جګړې او سولې په اړه یو رپورت خپور کړی.
په راپور کې راغلی چې د 400 طالب زندانیانو د خوشکیدو د بهیر درېدو د افغانانو خپلمنځي خبرو فایل زندولې. وړاندې راغلی افغان حکومت سمدستي اوربند غواړي، خو طالبان وایي په دې اړه به په خبرو اترو کې هوکړه وشي. د افغانانو د خپل منځي خبرو پایل نږدې له 15 میاشتو راهیسې ځنډېدلی. هم حکومت او هم طالبان یو بل د دې خبرو اترو د پایل په وړاندې د خنډونو په جوړولو تورنی. چارواکو ویلي چې ټاکل شوی د افغان حکومت یو پلاوی به په قطر کې د طالب استازو سره خبرې پیل کړي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې دا خبرې اترې کله پیلېږي. د افغانستان خلک په بین الافغاني خبرو کې چیرې دي؟ دا د ډیپلوماټ خبرونې د یوې لیکنې سرلیک دی. لیکوال وایي د سولې په خبرو کې باید د عامو افغانانو دریسته پام وشي، نه د څو مهمو شخصیتونو. د لیکوال په وینا که داسې ونه شي ټول ګډ شریکې به یې وبایلي، ځکه پایښتي سوله د خلکو له ملاتړ پرته نه ټینګیږي. د هند یو شمېر آنلاین ورځپاڼو د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو شمېر افغان هندوانو او سیکانو لپاره د پناه ورکولو هڅو ته پاملرنه کړې. د آوټلوک انډیا ورځپاڼې ویلي تیره اونۍ د امریکا د استازو په جرګه کې په دې اړه یوه طرحه وړاندې شوه چې پکې ویل شوي په افغانستان کې د هندو او سیک اقلیتونو ژوند له ګواښ سره مخ دی. یو شمېر افغان سیکانو او هندوانو ازادۍ راډیو ته هم ویلي وو چې د خپل هیواد د پرېښودو هڅه کوي. په دې وروستیو کې هندوستان هم یو شمېر افغان هندوانو او سیکانو ته د ویزو ورکولو لړۍ پیل کړې چې یو شمېر د همدې ویزو په ترلاسه کولو هندوستان ته تللي. د مارچ په میاشت کې د داعش وسلوالې ډلې په کابل کې د سیکانو پر یو درمسال د برید مسؤلیت ومانه چې پکې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي وو.
ازادي راډیو ته غواګیست په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوم. لکه څنګه مو چې په مطبوعاتو کې واورېدل، د افغانستان سیکان او هندوان له دغه هیواده د امنیتي پیښو او ورپیښو ګواښونو خطرونو په خاطر وځي. خو پرون د ازادي راډیو خبریال فیروزه عزیزي له سونی سنگ سره چې د افغان سیکانو د حقونو یو پلاوی او فعال دی په افغانستان کې، د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو په مناسبت یوه مرکه کړې وه. سونی سنگ په دې مرکه کې وایي چې دوی له افغانستانه نه وځي، او کوم سیکان او هندوان هم چې له افغانستانه وځي د مجبوریت له مخې وځي، او که شرایط بیرته ښه شي نو بیرته افغانستان ته د راستنېدو تکل او هوډ لري. په دې اړه به غوږ شو د سونی سنگ خبرو ته چې لومړی د خپلواکۍ د بیا ګټلو د کلیزې په مناسبت کړي.
زه سونی سنگ سونیم او د افغانستان سردار یم. البته دا د 101 کال چې دی موږ د ازادي ورځ ده، موږ ډېر خوشحالي سره لمانځل کړی دی. تقریبا موږ سهار 15 بجې د ټول کسان په ترمسال کې وجوه شوی و ګوردوارې ته. د دې نوی کال یا چې د 101 کال زمونږ اسٹارٹ دی آزادی ورځ کی دل پر منگ دعا کچھ خدائی وہ کی دا منگ تاسو وطن کی صلح ثبات راسی چې ان شاء الله موږ لکه نوړو نړۍ غونډه خپل وطن کې پسوله کې ژوند وکړو. او ډېر ته خوشاله ام ویاړم د خپل امن الله غازی باندې زموږ کرامان او زموږ کرامان دې تر اوسه تر سوچ ته دنیا ته دې تم بدم پاتې شي. او زه خپل په افغانستان نوم باندې د آزادی باندې ټول شان باندې ویاړم، ځکه چې د افغانستان یم او ډېر زیات خوشاله یم. نه تنازه چې موږ ټول هلی هنود او هلی سیک چې په افغانستان کې دی لا دې ورځ ډېر زیات خوشاله دی. پرته له دې چې موږ په افغانستان کې دا ازادي ورځ خپل منځو په انډیا کې چې کوم افغانان دي پر ګرد نړۍ کې چې مطلب ټول سفارتو کې تللی دی، ټول خپل پرکونه سره هلته ډېر خوشحالي سره خپل ازادي ورځ مانځي.
سنگ صاحب تاسو هم په دې اړه چې نور څومره سیک افغانان وو کله هیواد بهر دی هغوی سره په اړیکو کې یاستئ، د هغوی نظریات څه دي د دې ورځې په تړاو باندې، همدارنګه خپل خاطرات تاسو هم وایي.
یو نه یو ورځ مطلب ډېر کسان نظرات مې داسې لیدلې ده چې دوی وایي چې موږ وسله د جا ورسو چې موږ کوچنیان چې موږ ماشومان دي دا درس وی او خپل ډاکټرا واخلو بیر تر اسیا خپل افغانستان کې خپل ایواد کې او قلم سره وجنګيږي او خپل ایواد په مختلفه ان شاء الله چې حکومت وسی جنگ کې ځکه چې دا افغانستان دلته ضرورت لري، ځکه چې دا افغانستان کې زیږیدل دا مور دا وطن دا دومره قربان دي لري. او دا نه چې څنګه چې یو کس راغی تفنګچې سره مو ول یا مرمۍ سره ول دې ځواب دی په مرمۍ باندې باید ورکوم یا نه څنګه چې وستا خو ایواد دادا خو جګړه روان دي، وستا خو افغانستان د مشکل لري په نورو ایوادو کې هم دغه جګړه روان دي. ان شاء الله موږ نو دا به دوه چې دا جګړه او دا مشکلات په ان شاء الله ډېر زر ختم شي. او بل خاطر دغه دا چې پروسه کال موږ یو برنامه جوړول یو رسنۍ سره نورما پلاس کې بیرکو او د وزیر اکبر خان تپې نه موږ کته کېدو نو یو سپینجر کس راغی مانه پوښتنه وکړه، مانه پوښتنه کوي سردار صاحب تا خو د افغانستان بیرغ دې نیولی ده او دا انډیا بیرغ ولې نه نیسي؟ نو اگر راته ډېر سر جالب ما ورته وویل حاجي صاحب زه درسته زه سیک یم نه تا نه په مذهب کې جلا یم اما تا وینه نه او ستا هېواد نه جلا نه یم ځکه چې څومره تا په افغانستان باندې حق لري، افغانستان په تومره تا باندې دومره حق لري، دومره پر ما هم لګوي ځکه چې زه د افغانستان سیک یم.
سنگ صاحب راځو دې ته چې پوهېږي چې په دې وروستیو کې له تاسو سره حادثات زیات شول او زیات سیک افغانان مو له هېواده بهر ووتل، په ټوله کې د تاسو په دې روحیه یې تاثیر کړی ده دې موضوع که څنګه؟ یعنی تاسو هم داسې څه تکل خو به نه لرئ چې لاړ شئ له افغانستانه؟
زموږ ځوانان اختطاف شو، زمونږ کسان اختطاف شو، دوه واره په موږ باندې حمله انتحاري وشو، یو واره بل زمونږ کور کې ننوتو، موږ ناموس باندې دوی لاس واچول. په دې کمې شپو کې تقریبا پنځه میاشت مخکې چې د هغه شاید کې زه خپل هم یم چې زما خپل فامیل شپږ کسان له لاسه ورکړی، چې زما پلار وو، زما وریندار وو، زما وریره وو، زما کاکا لور وو، د هغه کوچنی لور بل وو چې دوی ټول په حق ورسېدو په شهیدان شو. او هغه حادثه نه زه ډېر په مشکل سره موږ بچ پاتې شو. نو پر رویا باندې خدا سے تاثیر نه کړه، افغانستان کې مونږ عادت شوی یو او زمونږ وطن خدا سے جنگ زده دا اوس څنګه وکړو؟ مطلب صرف زده سره لپاره درد کې چې دا په ګرد افغانستان کې مونږ انګشتماری دلته پاتې یو، یعنی چې 500 کسان پاتې یو چې مونږ بخي او چاته ځان نه رسولای او په مونږ باندې تاسو ظلم کیږي، دا ډېر بد خبره ده او ډېر افسوس خبره هم دغه ځای کې ده. او مونږ خپل هم تاسو شرمېږو کسان ده چې کوم کسان چې مونږ له دې عزیزه کچې وطن د مور حیثیت لري، هغه اولاد به څه ولري چې خپل مور تنا پرېږدي؟ او مطلب حالات اوس داسې ضرور ده چې نه مور غواړي چې مونږ په غېږ کې ونیسي او نه موږ کولی شو چې خپل مور سره پاتې شو دلته.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو لبنان ته هلته د ملګرو ملتونو تر ملاتړ برخمنې یوې محکمې د دغه هیواد د پخواني صدر اعظم رفیق حریری د وژلو په تور باندې د حزب الله د لبنان ډلې یو غړی محکوم او مجرم پیژندلی دی. رفیق حریری په 2015 کال کې په بیروت ښار کې په یو بمی حمله کې ووژل شو. د هغه د قاتلینو د محاکمې لپاره له ډیره وخته هڅې روانې وي او درې نور کسان هم په دغه تور باندې غیابی محاکمه شوي چې د رفیق حریری په وژنه کې لاس لري. په دې اړه راپور له ملالۍ بشیر اورو.
سلیم جمیل عیاش، حسن حبیب مهری، حسین حسن انیسی او اسد حسن صبرا پرون په هیګ شار کې د 2015 کال د پیښې په تړاو په غیاب کې محاکمه شول. د لبنان لپاره ځانګړې محکمې چې مرکز یې په هالند کې دی یوازې عیاش په تروریستي حمله مجرم وپیژنده او د کافي شواهدو د نشتوالي له کبله یې درې نور کسان بری اعلان کړل. قاضیانو ویلي شواهد ښکاروي چې عیاش له هغو شپږو تلیفونونو یو درلود چې د رفیق حریری وژونکې ډلې ورڅخه استفاده کړې وه. د شیعه حزب الله ډلې د دغو څلورو مشکوکو کسانو د اوسېدو ځای څرګند نه دی. د دوی محاکمه په 2014 کال کې پیل شوې وه. له قاضیانو یوه ویلي هیڅ شواهد یې نه دي ترلاسه کړي چې وښیي د حزب الله مشرتابه چې د ایران ملاتړ لري یا د سوریې حکومت د 2015 کال د فبروري میاشتې د 14 په پیښه کې لاس درلود. په دې پیښه کې د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په ګډون 22 کسان وژل شوي وو. د لبنان حکومت او یو شمیر نور هیوادونه حزب الله ډله د حریری د وژلو مسؤوله بولي، خو دمشق او حزب الله دا ادعاوې رد کړي دي. د لبنان مخکښ سیاستوال او سنی مذهبي مسلمان رفیق حریری قتل په دې هیواد کې ترنګلتیا رامنځته کړه. د هیګ محکمې په داسې حال کې د 2015 کال پیښې د مشکوکو کسانو په اړه پریکړه اعلان کړه چې لبنان له سیاسي بحران سره مخامخ دی. د اګست په 14 د بیروت په بندر کې خونړۍ چاودنه وسوه چې پکښې شاوخوا 180 کسان وژل شول او تر 2000 زیات نور ټپیان شول.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی پرکلیت آمده ایم کل تنظیمای زور است که بیش
به حضور در گاونده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک
کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در مصبشین لدو در مزدیگر ترسلور بجو لازادی رادیو.
وخت په افغانستان کې د سهار اتنیمې بجې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لانډو خبرونو ته. امریکا به هغه سیاسي توافق ته ژمن پاتې شي چې په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او تضمین کړي چې له افغانستانه به امریکا او متحدانو ته هیڅ ډول تهدید نه پیښیږي. دغه خبره پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کړې ده. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د دوو دولتي کارکوونکو په ګډون درې کسان په کابل کې په پرونیو راکټي حملو کې ووژل شول. د کورونې چارو وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته د خبره وکړه او ویل چې د کوچنیانو او دوو دولتي کارکوونکو په ګډون د شپاړس کسان ټپي شوي هم دي. د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101 کلیزې په مناسبت د کابل په دارلمان ماڼۍ کې پرون ماښام مراسم جوړ شوي و. اخوا په دوبۍ ښار کې برج خلیفه هم د افغانستان د بیرغ په رنګونو ووړل شو. د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ وایي په مناسب وخت کې به له روسیې سره مذاکرات وکړي. د روسیې او ښاغلي ترامپ مذاکرات د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر وړاندې تر اعتراضونو وروسته کیږي. او تمه ده رونالد کومن د بارسلونا د فوټبال ټیم نوی روزونکی شي. لاند خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې بیا هم ولولئ. وخت په افغانستان کې 8:22 دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې به وړاندې د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خپور شي په ډیره برخه کې، او لومړی یو راپور هم لرو. راپور د اسرائیلو او متحده عرب اماراتو د اړیکو د عادي کولو په اړه باندې د خبرګونو په لړۍ کې دی. ایران کې د اسرائیلو او متحده عرب اماراتو د اړیکو د عادي کولو په وړاندې د رسنیو خبرګون د حکومت دریزونو ته ورته دی. د ایران حکومت اسرائیلو سره د اړیکو د عادي کولو په باب د اماراتو پریکړه چې کېدای شي ایران ته یو درون گزار وګڼل شي یو لویه تېروتنه ګڼلې ده. ځینې ایراني رسنۍ په دې باور دي چې دغه اړیکې به د ایران خلاف د اسرائیلو استخباراتي هلو ځلو کې اسانتیا راولي. دا چې د اماراتو او اسرائیلو ترمنځ د اړیکو عادي کېدل به په ایران څه اغیز ولري، د ازادي راډیو په دغه تحلیلي مطلب کې اورو چې سلطان محمد سرور یې وړاندې کوي.
ایران د متحده عربی اماراتو او اسرائیلو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو په وړاندې له غوسې ډک غبرګون څرګند کړ چې امکان لري په تهران باندې په ځانګړې توګه وروسته له دې فشار زیات کړي چې ځینو امریکایي او اسرائیلي چارواکو وویل د سیمې نور هیوادونه هم کېدای شي ورته لار خپل کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د متحده عربی اماراتو د مشر شیخ محمد بن زاید دغه پریکړه یوه لویه تیروتنه وګڼله. روحانی اماراتو ته خبرداری ورکړ چې اسرائیلو ته اجازه ورنکړي چې سیمه کې د پښې ځای ومومي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال محمد باقری هم وویل چې د اماراتو او اسرائیلو د سولې په نتیجه کې به د اماراتو په وړاندې د تهران چلند بدل شي. هغه وویل که په فارس خلیج کې څه پیښ شول او د ایران ملي امنیت تاوان ورسېده نو مسؤول به یې امارات وي. په ایران کې ګڼ خلک په دې نظر دي چې د اماراتو او اسرائیلو ترمنځ ژورې اړیکې او په سیمه کې د اسرائیلو د حضور پراختیا به د ایران سیمه ایزو اهدافو او ګټو ته تاوان ورسوي. ایران اوس هم د امریکا د بندیزونو له امله تر سخت اقتصادي فشار لاندې دی او کرونا وبا هم په سیمه کې تر ټولو زیات ځپلی. رسمي شمیرې وایي 340,000 کسان په ایران کې په کرونا اخته شوي دي او تقریبا 40,000 کسانو ژوند بایللی دی. د امریکایي ځواکونو لخوا د ایران د قدس ځواکونو د قماندان جنرال قاسم سلیمانی وروستۍ وژنه د ایران رژیم ته یو بل ګوزار و. پخوانی ډیپلومات او سیاسي کارپو فریدون مجلسی یو ایرانی ویبسایت سره خپلې وروستۍ مرکې کې وویل شک نشته چې د اسرائیلو د امنیت په زیاتولو او کمولو کې لوی عامل په ایران باندې د فشار زیاتول او کمول دي. د ایرانی رسنیو ریپورتونه وایي چې د اماراتو او اسرائیلو د اړیکو په عادي کېدو سره به د ایران خلاف د اسرائیلو جاسوسي هلو ځلو کې اسانتیا راشي او امکان لري چې اسرائیل ایران ته څیرمه د استخباراتي معلوماتو د ټولولو یو مرکز جوړ کړي. دغه ریپورټونه وروسته له دې خپریږي چې تیرې جولای میاشت کې د نتنز په اټومي تاسیساتو کې یو مرموزه چاودنه وشوه او په دې وروستیو کې د ایران په څو ځایونو کې چاودنې او د اور لګیدو پیښې وشوې چې ورپسې داسې ډنډوري خپرې شوې چې ګواکې د اسرائیلو پکې لاس وو. نور ریپورټونه وایي د اماراتو او اسرائیلو د اړیکو رسمي کېدل به د ایران او اماراتو سوداګریزو اړیکو ته تاوان ورسوي. د ایران د سوداګرۍ خونه امارات خپل لوی تجارتي شریک ګڼي. سید هادی برهانی په تهران کې میشت یو بل کارپو وایي د ایران ډیپلوماتیک ادارې باید اماراتو ته په ډاګه کړي چې ایران باید داسې یو اماراتو ته چې اسرائیلو سره اړیکې ولري د پخوا په سترګه ونه ګوري. هغه اسرائیل د ایران تر ټولو مهم دښمن وګڼه او زیاته یې کړه چې تهران باید خپل غبرګون د نورو اسلامي او عربي هیوادونو سره همغږی کړي او د اماراتو په وړاندې له یو اړخیز اقداماتو باید ډډه وکړي. د ایران د پارلمان یو بخوانی غړی علي متحری امارات په خیانت تورن کړ. خدای هم ویل چې د ایران حکومت هم ملامت دی. خغلی متحری چې تل د حکومت په پالیسیو انتقاد کوي په خپل ټویټ کې ولیکل چې مونږ عربان وویرول او په لوی لاس مو د اسرائیلو غیږې ته ورټیل وهل. متحدو عربي اماراتو او اسرائیلو تیره اونۍ اعلان وکړ چې د یوې هوکړې په اساس چې امریکا یې منځګړیتوب وکړ په خپلو منځونو کې همکاري او د اړیکو عادي کول پیلوي. اسرائیلو په کلالي کې منلي چې خپل خاور سره د لویدیځ غاړې د ځینو سیمو یو ځای کول چې ګڼ هیوادونه هم مخالف دي دروي. متحد عربي امارات وروسته له اردن او مصر څخه دریم عربي او اسلامي هیواد او د خلیج لومړنی هیواد دی چې اسرائیلو سره خپل اړیکې عادي کوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
ته ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې فریبا ظاهر مو یوې بل خبرونی ته هم شرق لاس وایم. په دې خبرونه کې تجدید د نورستان ولایت د خلکو پرستون زوباندې د دې ولایت له چارواکو سره خبرې لرو. هله دې چې تاسو ستونزي او تاسو پوښتنه پکې جواب سي ک وخت وو نور پیغامونه به هم را واخلو. خو تر دې د همدې نورستان پرستون زبان دی پاتې جو داونه مو د نورستان د والی مرسیال محمد هاشم فیضی سره مرکه کړی ده چې تاسو پښتنې جواب کړی دي تر ویلاندې وقفه ورسته به وورو.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
د نورستان د والی مرستيال شغلي محمد هاشم فیضی اساس خډیر زیات مننه کوم چې مشتمو وخت راکې او د نورستان ولایت څخه زموږ یو شمیر اوریدونکو مشت پیغامونه راستولې دي او د خپل سیمو ستونزې را سره شریکې کړې دي. نو زه به د پروګرام د جوړښت سره سم تاسو ته د لمړني اوریدونکو ستونزې او شکایتو ګیلا چې کړه د غتر ووروم بیا به تاسو جواب تراسو.
صحیح نورستان ولایت عمل صالحنا تاسو به پاتماسیما زغوالم چې د نورستان امنیت په اړه کې لکه سره مشکلات شریک کړم. البته د نورستان مرکز بارون او عمل وسالي امنیت الحمدلله تقریبا دا د دې اشکال کې چې امنیت تامین دي او خلکو په اتفاق سره دغه وسالي امنیت تامین کړی. د ولی متاسفانه مونږ چې دی دغه شرقی نورستان او غربی نورستان کې امنیتی مشکلات ډیر زیات لرو، من خصوص د برګمټال او کندیش په مسیر کې خلک په آزاد فضا کې تګ راتګ نشي کولای. همدارنګ د نورګرام او دواب ترمن چې کوم عمومي لار غځېدلې ده، کوم چې لغمان سره کوم ترازو د سوالګانو د زمنګ متاسفانه دا غا ساحو امنیت هم ډیر زیات د ننګونو سره مخامخ دي. عام مسافر شي په دغه لار باندې تګ راتګ کوي، طالبان راکوزيږي، همدارنګه نور غل راکوزيږي، خلکو نه پیسې اخلي، اول حکومتي مامورین په شهادت رسوي او متاسفانه تر اوسه پورې مرکزی حکومت او محلي حکومت دغه لارې د خوندیتوب لپاره کوم جدي او عملي اقدامات نه دي تر سره کړی دي. وسلام علي احترام.
بله فیضی صاحب، د دې اوریدونکو آواز خو مو واورېد، دوی تر ډېره د امنیتي ستونزو څخه ګیله لري یا شکایت لري. غواړم ستاسو جواب د دغه پوښتنې یا د ګیلې ته واورم.
ظاهر صاحب، د موږ ورور سلیواما ولسوالۍ نه تاسو سره ارتباط کړی و، له دې نه ډېره مننه کوم. واقعیتو باندې خپل نظر واچوله. ظاهر صاحب، د مرکز واما حتی وایګال برګمټال کاندیش او د سنور غربي ولسوالۍ کې د موږ قومي مشران متنفذین او محلي خلک د دولت سره اوګه په اوګه ولاړ دي. همیشه د امنیت په تامینولو کې موږ سره همیشه مرسته کړې ده. متاسفانه چې د کاندیش برګمټال د اتي کالو را په دې خوا عمومي سړک په تقریبا 40 کیلومتر شاوخوا راځي، د مخالفین لخوا مزدود شوی ده. په دغه بخش کې د مرکزي دولت سره همیشه محلي اداره ارتباط کړی ده، تر څو چې د اردوی ملي نظم عامه د نور امنیتي ادارات موږ سره مرسته وکړي، تر څو چې دا لار خلاص کړو. اما په خپله کاندیش او برګ مټال کې د موږ ولسوالۍ هلته هستې پرته دي او مختلف امنیتي ادارات فعال دي، د خلکو مشکلات ته رسیدګي کولای شو. صرف عمومي لاره د ورور ست کوم شکایت وکړه، د موږ دولتي کسان تګ راتګ نشي کولای. هوایي موږ د دوار ورسوالي هم اکمالو، هم خپل د دولتي راکین انتقالو. دا د کوم مشکلات د عمومي لاره کې مدرکي خوش بختانه چې نورستان ولایت په ساته هر چیرته کې چیر مشکل پیدا شوی، په وخت او زمان سره محلي اداره مسؤلین ملکی او نظامی په ګډه سره د خپل غد قومي او محلي مشرانو سره د مشکل تر رسیدګي کړی ده. کوم مسول د سفارت مثال نورستان خواته کله کله اغیز اچي، هغه د نورستان عمومي لارو چې چپه دره او ګوسلاکو سنزو ساحه دي، هغه د کنل ولایت پورې ارتباط لري. کله چې مشکل امنیتي مشکلات پیدا کیږي، سنزو پیدا کیږي، موږ هماغه لحظه هماغه ام وخت سره د کنل امنیتي او ملکی مشان سره ارتباط کوو. دغه کورم ودانی چې تر اکثریت حد پورې د مشکلات سره رسیدګي کړی ده. بیا په هر حالت هغه مسیر لږ ذره فاصله اوږد ده، یو 30 کیلومتر فاصله ده د نورستان مرکز تر کنل صدا بوتا پورې. خامخا امنیتي ستونزه پکې پیدا کیږي. عین شکل د نورستان غربي ولسوالۍ کې چې د دواب نورګرام ولسوالۍ پورې ارتباط لري، موږ خپل ولسوالۍ کې هر نوع مشکلات که هغه د امنیتي مشکلاتي که نور سکتورو په بخش کې مشکلات ته که په عین زمان رسیدګي کړی ده. متاسفانه چې علیشنګ او الینګار د نورګرام او دواب ولسوالۍ په مسیر کې پراته دي، هغه د لغمان ولایت پورې اړه لري. د موږ پولیس، د موږ امنیتي منصوبین، حتی ملکي کارمندان چې نورګرام او دواب او مندول خواته روان دي، د دانشنګ والی انګار ساحه کې د طالبانو په سلسله کټه کیږي او هلته په شهادت رسول کیږي. نو په دې خاطر د ورور د امنیتي مسایلو په اړه شکایت تر حده پورې معقوله ده، اما متاسفانه چې دا شکایت معمولا کنل او لغمان ولایت پورې ارتباط لري، چې موږ مستقیما ور باندې حاکمیت نه لرو چې هغه مشکلات ته رسیدګي وکړو.
بله، ډېر زیاته مننه کوم. د بل اوریدونکي شکایت به هم واورو، بیا به راسو تاسو جواب ته.
زه بصیر الله حکمل د نورستان د وایګل ولسوالۍ دوان د عالي لیسې معلم. زه د دولت نه یوه لویه ګیله لرم چې د ولسوالۍ مربوطه ټولو کلو کې مکتبونه تعمیرونه شروع دي، چې دا ښه اقدام دی، په دې خوشحاله یو. البته دوان لیسه چې مرکزي د ولسوالۍ لیسه ده، چې اووه باوه کمرې لري، باقي شپږ سینفونه په لمر کې ماشومان د شنه اسمان لاندې ناست وي. د دولت نه جدي توجه غواړو چې زموږ د لیسې لپاره تعمیر منظور کړي، او ځکه چې موږ نو واسطه لرو نو چې لرو باید چې څنګه موږ ته پوره توجه ورسلام.
بله فیضی صاحب، د دې اوریدونکو ستونزه د ښوونځیو په اړه وه. که په نورستان ولایت کې د ښوونځیو د ستونزو په اړه راته وایست، او په ځانګړي ډول لکه دغه ورور چې وویل د ښوونځي صنفونه نه لري، مثلا څه مرستې سوي دي، څه کارونه ورته سوي دي د پوهنې په برخه کې؟
ظاهر صاحب، د معارف په بخش معمولا لکه نور ولایاتو غوندې تر یو حده پورې
متاسفانه سه په تیر وختو کې اقدام نه در سوای یا امکانات نه په خټوګه استفاده نه در سوای موږ نه یوازې د معرف په ساته د صحت هم په وخت کې د روغتیا او د نظارت په وخت کې د نورو فکرو په وخت کې هم مشکلات لرو به نه هیات مشکلات درو د څه نشو ویلی چې موږ مشکل سره مخامخ نیو خو اوس خوشبختانه تقریبا 150 مکاتب د اقرا پروسه تراسر لاندې موږ نورستان ولایت په مختلفو ولسوالیو کې په نظر نیولې ده تقریبا 3-4 مکتب د کال په جریان کې یوازې وایګل ولسوالۍ لپاره په نظر نیول شوی موږ تیر کال 2 مکتب وایګل ولسوالۍ کې رسمن تسلیم کړل او هم 15 مکاتب د کار لاندې یا د کار لاندې یا نن سبا هغه عملا کار پیلېږي هغه د محلي شوراګانو سلسله تطبیقیږي او د اقرا برنامه په واسطه تطبیقی نو هدف فدی کې راځي د معرف د کومې ستونزې او مشکلات چې موجود دي موږ ان شاء الله مراه